وجوں پر تکراری توگا لا مشال
په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خپرونو په دې یوه بله ګړه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروړو. خبرونه له عبدالحی کاکړه.
د گلگت بلوچستان چارواکي وايي هغه مشکوکه کس نیولی چې د دې امیر په زمینه کې د سکولونو سوځولو په پیښه کې لاس درلود. امریکایي پوځ په بیان کې ویلي په افغانستان کې د ناټو غوښتنې ملاتړ ماموریت درې غړي په یو ځانګړي کېدو کې وجه سوي دي. ایران د یک شنبې پر ورځ 15 مسافروونکي الوتکې ترلاسه کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د گلگت بلدستان چارواکي وايي هغه مشکوکه کس وژلې دی چې د دی امیر په سیمه کې د سکولونو سوزولو په پیښه کې لاس درلود. پولیس ادعا کوي چې شپږ نومه کس د نن په تنګړ سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال وژلې دی. د دوی په وینا له مشکوکه ورپک سره د ډزو په تبادله کې یو پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. پولیس وايي چې د پیښې په تړاو یې 19 مشکوکه کسان نیولې دي. په دی امیر کې د جمعې په شپه ناوخته کس نامعلومو کسانو 12 سکولونه سوزولي وو. حکومتي وایند فیض الله فراق مشال ریډیو ته بیګاول چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی.
حالات اس نوعیت کے سخت اس لیے نہیں ہے.
دلته حالت ډیر سخت دی. دا د حکومت لپاره یو چیلنج دی ځکه چې د اقتصادي راهداري لارې له دې ځای څخه تیریږي. باشا ډیم هم دلته جوړیږي. کېدی شي چې په دې کې بهرنۍ لاسوهنه وي.
د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالی سزی پرون په ټوټر پاڼه سکولونو سوزولو پیښه غندلې او حکومت یې په سمدستي توګه د بیا جوړولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان ترګری زد عدالت له ماشومې زینب سره تر جنسي تیری وروسته د هغې د وژلو په تور سزا سوي کس عمران علي ته 12 واره نور د پانسي سزا ورولې ده. نوموړي ته وار لمخه عدالت د زینب په پیښه کې د اعدام سزا ورکړې ده چې دا مهال د پنجاب کوټ لکپت زندان کې دی. د ترګری زد عدالت جج سجاد احمد پرون په زندان کې د مقدمې اورېدنه وکړه. عمران علي اګرم وباله چې له درې نورو ماشومانو نجونو سره جنسي تیری کړی او وروسته یې هغه وژلې وي. عدالت نوموړي ته 12 واره نور د پانسي سزا واوروله. پر دې سربېره پر عمران علي تور دی چې له ځینو نورو نجونو سره هم ورته چلند کړی او عدالت وایي په دې اړه هم فیصله اوروي. نوموړي هغه وخت ونیو څوک چې سږ کال د جنوري په میاشت کې په قصور ښار کې د پښکلنی زینب مړی ومنځ سو چې وروسته معلومه سوه جنسي تیری سره سوي. په ټول هیواد کې لارونه وسول او وروسته پولیس عمران علي ونیوي چې بیا په عدالت کې پر خپل جرم اعتراف وکړ. په سواد کې چارواکي وايي بیګا یو سړی او یو انجلۍ وژل شوی دی. د خوازخیل پولیسو اس اچ او ممبر خان مشال لیډو ته وویل نن سهار وویل چې دا د غیرت په نامه د وژنو پیښه ده چې په تورې د انجلۍ پلار نیول شوی دی. دغه په خبره په دې اړه نورې پلټنې روانې دي. د کوهاټ په لچې پرون په یو ټرافیکي پیښه کې د مړ شمېر نن 30 ته رسیدلی او تر 30 زیات زخمیان دي. د کوهاټ د پولیسو وایند فضل نعیم بیګا مشال لیډو ته وویل دا پیښه د سورلو یو ډک ګاډي او د تیلو ټینکر د ټکر په نتیجه کې شوې ده. په ګاډي کې تر 50 زیات کسان سپاره وو چې له بونیره کراچۍ ته په لاره وو. د ژوبلو درملنه په هسپتال کې روانه ده. په مړو او زخمیانو کې زیاتره د بونیرو اوسیدونکي دي. امریکایي پوځ په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ناټو غوښتنې ملاتړ ماموریت درې غړي په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. نن په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې وژل شوي کسان له افغان ځواکونو سره د غزمې پر مهال په ځانمرګي حمله کې په نښه شول. په بیان کې ویل شوي په پیښه کې دوه افغان او یو امریکایي عسکر زخمیان شوي هم دي. د پروان د والي ویان دي واحده شهکار ویلي چې برید د خلاصي په سیمه کې شوی د وژل شوو شهریت نه دی ښودل شوی. د پیښې تحقیقات پیل شوی چې ځمواري طالبانو منلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په روسیې کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. دغه کمیشن وایند بلال صدیقي نن مشال ریډیو ته وویل
د دوی نه باس خاص وشي د قانون پر اساس باندې دوی باندې قانون تلی سي دی لپاره چې چې دوی مسول ده هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی تر سره کړی او قربانیان انتظار لري چې دې سره داسې چلند وسي چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړی چې د دې ګروپ پر اساس باندې دوی وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تورو شوي دي او لادارک د تر اوس پورې د دوی نه باسخات وسي.
افغان پوځي چارواکو تیرونی د جوجان په درزه ولسوالۍ کې د داعش 2500 غړو تسلیمېدو خبر ورکړ. دفاع وزارت وایي دغه تسلیم شوي وسلوال د جوجان ولسی حکومت ته سپارل شوی او د دوی د مجازاتو مکافات په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجی منګل ولسوالۍ کې د وسوال طالبانو ډلې برید دونه پای ته رسېدلې دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن مشالې ټول په دغو بریدونو کې وسوال طالبان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړي زیاته کړه چې درویش وسوال طالبان وچل سوی او اته نور ټپیان دي چې پکې د ځینو مړي حل ته پراته دي. د پونه همداراز افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته چې تر اوسه پورې د څلور افغان عسکرو د وژل کېدو خبر ترلاسه سوی. د والي ویاند وایي په دغو بریدونو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه دا وشته او جګړه تر ډېره وخته جاري وه. د چارواکو په خبره وسوال طالبان تېره شپه د لجی منګل ولسوالۍ پر ګڼو امنیتي پوستو ډلیز بریدونه پیل کړ او د ګردیز پټان لوی لارې چې ګردیز له پاکستان سره نښلوي د ټرافیکو پر مخ وتړله. وسوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس دغه درې خبریالانو مړي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وژل شوي ماسکو ته رسول شوي دي. فلایټ اویر ویب سایټ رپورټ ورکوي چې هغه الوتکه چې دغه مړي پکې رسول کېدل د یک شنبې سهار وختي د ماسکو پر هوایي ډګر کښېنستله. د وژل شوي ملګري ماکسم شیف چنکو تاس خبري اژانس ته ویلي چې لومړی به د مړو معاینه کېږي، بیا به د کورنۍ غړو ته سپارل کېږي. دغو خبریالانو هلته د روس د یو ملیشیا ډلې په اړه دستاویزي فلم عکس بندي کوله. ایران د یک شنبه پرځ 15 مسافر وړونکو الوتکې ترلاسه کړې دي. د امریکا له لوري پر ایران د بندیزونو لګولو یو ورځ وړاندې د امریکا په 2015 کال کې د جوهري تړون ترلاسلیک وروسته له ایران څخه بندیزونه لري کړي وو. د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا وایي چې دغه 15 الوتکې به د لنډ سفر لپاره کارول کېږي چې د فرانس په تلوزي ښار کې ETR نومي شرکت جوړ کړي دي. دا کمپنۍ د اروپا ایربس او ایټالیا لیونارډو ګډ ملکیت ده. د ایران دولتي شرکت ایران د 2019 کال د اپریل په میاشت کې د فرانس او ایټالیا له شرکت څخه د شلو الوتکو د رانیولو سودا کړې وای چې پکې د وسنۍ په ګډون تر اوسه پورې 3.5 کې ترلاسه کړې دي. د دې سودا مالی حجم 568 میلیون ډالر وو. خبرونه پای ته رسیدل او اوسم د موسم حال.
اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې اوریځي خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د گلگت بلتستان چارواکی وای په د امیر سیمه کې د یو شمیر سکولونو سوځولو په تور یې لک تلګا ولس مشکوک کسان نیولې دي او دا چې د دوی عملیات لا هم دوام لري. پرون په خیبر پښتونخوا کې ترهګرای په پیښو کې وژل شو پولیسو د یاد ورځ ولمانځل شو. د یو وژل شوي سپاهي ورور چې دوی هم پولیس ته وایي د ملک د حفاظت لپاره نور قربانۍ ورکولو ته هم تیار دي.
زه راغه په شهادت په هر کوم د پاکستان د حفاظت لپاره د بدخت بچی هم قربان کړم.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې په خوست کې د مطالعې د فرهنګ او د غیر ودې له چارو خبرې دي.
خوص کې زیات خلک د مطالعه مینوال دي. دوی په ټولنیزو علومو کې، سیاسي علومو کې، په تاریخ کې خاصتا زیاته مطالعه کوي.
ستونزې او سرکار پروګرام هم لرو. هله دا لمشال رادیو سره اوسه. او را به شو ولنه موضوع ته د گلگت بلتستان په د امیر سیمه کې د 12 سکولونو تر سوځیدو ورسته ځایي چارواکو ویلي په دې تور یو شمیر مشکوک کسان نیولي او دا چې په سیمه کې لا هم دوی عملیات دوام لري. د سیمه د پولیسو مشر ثناء الله باسی بیا نن مشال لري ته ویل د عملیاتو پر مهال د ډزو په پیښه کې یو پولیس سرتیری عارف وژل شوی دی. لنوړی مو په بیا بیا پښتنو کړ چې پاکستاني رسنۍ وایي په دې عملیاتو کې یو مشکوک وسلوال شفیق الرحمن هم وژل شوی دی، خو دې نه تایید وکړل او نه هم تردید. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
تیره شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د گلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق وویل چې اوس هم د پولیس محکمې او امنیتي ادارو لخوا چاڼي عملیات روان دي. دا اپریشن د خپل نوعیت ډېر سخت اپریشن دی. ټول داخلي او خارجي لارې تړل شوي او په ولکه کې اخیستلې شوي. سخت لټون روان دی او د عملیاتو کې د خلکو په کورونو او هغه سیمو کې چېرته چې دا شک دی چې هلته خلک پټ دي هلته چاپي وهلې شوي او تر اوسه 11 کسان ونیول شو او هغه اړوند تاڼو چېرته چې د 2% اف آی آر درج دي دا خلک وړل شوي دي او ترې پلټنې روانې دي. دوول چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري او د دی امیر بادشاہ ډیم لوچی د دې سي امنیت د حکومت لپاره یو چیلنج دی. د سکولونو رغولو په اړه د گلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله زیاته کړه چې وزیر اعلی چارواکو ته امر کړی چې د سپتمبر 15 تاریخ پورې دی د سکولونو د مرمت کار مکمل کړی شي. بلخو د خالی پورس د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې از خود نوټس اخیستی. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په یادې معاملې داخله سیکرټر د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د گلګت بلتستان سیکرټر او وفاقي حکومت نه د پیخي رپورت خوخته. هم د خالی پاورز د پنجاب په ملتان کې یو غونډه ته د خطاب پر وخت د چیف جسټس ثاقب نثار وینا وه چې ډیمونو له اواز پورته کولو له وجې سازشونه شروع شوي او په گلګت بلتستان کې اسکولونه وسوسولې شو.
40 سال تک اس ډیم کو نہیں بننے دیا گیا.
دی وای تر سلوخت کال پورې د دی امیر بادشاہ ډیم جوړولو ته پرې نه خودل شو او چې کله کوشش وشو نو اوس دې پر سر سازشونه کیږي. خو تاسو دې محافظ یې او د پاکستان ولس په دا جوړوي. تاسو به حفاظت کوي او دا به تاسو جوړوي. دا د پاکستان د بقا لپاره مهم دی او دا زموږ ژوند دی. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک ویلي چې ماشومان د تعلیم نه محرومول او سکولونه سزاولو کوشش ورته قبول نه دي. د ویلي چې ککړ کسانو ته سخت سزا ورکړی شي. د جمعې پورس خپل یو ټویټر پیغام کې د جنکو د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی د سکولونو د پیښې په اړه ویلي د سکولونو سر تر سره رغول پکار دي چې زده کوونکي سکولونو ته لاړ شي او نړۍ ته وښایي چې هر جینۍ او هلک د زده کړو حق لري. په څلورم تاریخ د گلګت بلتستان په دی امیر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د جنکو په 12 سرکاري او غیر سرکاري سکولونو برید کړی وو او املاکو ته یې نقصان رسولی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په پاکستان کې یو عدالت پر ماشومانو د جنسي تیری یو ملزم ته 12 ځلې د مرګ سزا ورولې ده. تر هغه راځي د عدالت پرون د شپږ کلنې زینب او درو نورو ماشومانو د جنسي تیری او وژنو په قضیه کې عمران علي تورن وباله. له دې علاوه هم پر نوموړي پر ځینو نورو نجونو د تیری تورونه دي چې لا یې عدالت فیصله نه ده کړې. تر دې مخکې په فبروري کې عدالت علي ته د زینب په قضیه کې 4 ځلې د مرګ سزا ورولې وه. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد یو عدالت پر درو ماشومانو تر جنسي تیری وروسته د هغو د وژلو په تور سزا شوی کس عمران علي ته 12 واره د پانسۍ سزا ورولې ده. نوموړي ته وار لمخه عدالت د زینب په پیښه کې د اعدام سزا ورولې. نوموړی دا مهال د پنجاب په کوټ لکپت زندان کې بندي دی. پاکستانی رسنۍ وایي د ترهګرۍ ضد عدالت جج سجاد احمد د اگست پر 4 په زندان کې د مقدمې اورېدنه وکړه او عمران علي ګرم وباله چې پر درو نورو ماشومانو نجونو یې جنسي تیری کړی او بیا یې هغوی وژلې وي. له دې علاوه پر علي تور دی چې پر ځونو نورو نجونو یې هم تیری کړی او عدالت به په دې اړه هم خپله فیصله اوروي. پولیسو نوموړی په قصور ښار کې د 6 کلنې نجلۍ زینب د مړي تر موندلو وروسته نیولی و. پولیسو وروسته معلومه کړه چې نوموړي پر ماشومې جنسي تیری کړی و. د دې پیښې په غبرګون د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې لاریونونه او مظاهرې هم وشوې. عمران علي د پلټنو پر مهال پولیسو ته اعتراف کړی و چې پر زینب یې جنسي تیری کړی دی او وروسته یې هغه وژلې ده. علي ته تر دې مخکې په فبروري کې د لاهور یو عدالت هم 4 ځلې د مرګ سزا اورولې وه. زینب انصاری د پنجاب په قصور ښار کې د 2013 زیږیز کال د جنوري پر 4 ورکه شوه او د همدې میاشت پر 9 یې مړی پر یوه ډیران وموندل شو. سپریم کورټ په جنوري کې د زینب د وژنې نوټس اخیستی و او قانون پلي کوونکو ادارو او عدالت ته یې د دې پیښې د پلټنو او ژر فیصلې امر کړی و. پولیسو د نوموړي د وژنې او پر هغې د تیری په تور د 1150 کسانو د وینې نمونې اخیستې وې. پولیسو په جنوري کې ویلي ول چې د عمران علي د ډي این اې نښې یې د مړي له ځای سره موندلې وې. د زینب کورنۍ په فبروري کې علي ته د مرګ د سزا اورولو وروسته د اطمینان څرګندونه کړې وه، خو په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د مرګ پر سزا انتقاد کوي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په بیا بیا پر پاکستان غږ کړی دی چې خلکو ته د مرګ سزا نه اوروي، خو د پاکستان حکومت دریز لري چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دا سزا اړینه ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په ټاکنو کې د ډیرو رایو ترلاسه کولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشران د حکومت جوړولو لپاره د بیلابیلو ګوندونو د ملاتړ خپلولو کوښښ کوي. دوی په قومي اسمبلی کې د واضح ضروري اکثریت خپلولو لپاره له هغو کسانو سره چې پرته د یوه ګوند له ټکټه په انتخاباتو کې بریالي شوي دي هم خبرې کړې دي. په همدې حال کې تحریک انصاف اعلان کړی چې د راتلونکي حکومت جوړولو په اړه به د اګست پر شپږمه اسمبلیو ته د خپلو نو منتخب شوو غړو یو لاہوری صاحب یو مشاورتی غونډه کوي. تحریک انصاف او بلوچستان نیشنل پارٹی منګل مشرانو پرون مذاکرات کړي. تفصیل د بشیر غواخ پر رپورٹ کې
د پاکستان تحریک انصاف مشران وای د حکومت جوړولو لپاره د آزادو امیدوارانو او ځینو سیاسي ګوندونو سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به یې نتیجې ته ورسیږي. د جولای په 15مه شو ټاکنو کې تحریک انصاف د قومي اسمبلی تر ټولو ډېری 114 چوکۍ ګټلې دي. دوی ته د حکومت جوړولو لپاره د 21 نورو چوکیو ضرورت دی. د دې ګوند یو مشر شاه محمود قریشي د اګست په 4مه په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشرانو سره ملاقات وکړ. قریشي تر دې کتنې وروسته خبر اعلان ته وویل چې بی ان پی منګل ګوند ګټلو 4 قومي اسمبلی چوکیو د ځان سره یو ځای کولو کوشش کوي.
بلوچستان نېشنل پارټي نه
دیوائی منگ پا ہاو شپگو ٹکو باسو کو چی منگ تا دا بلوچستان نیشنل پارٹی والا اوڑان دیکھلا پا تفصیل مو خبری اوکڑی منگ کوشش کاؤ چی دا یوبل پا فکر او غختونو پوشو ما کوششو کو چی دا دوی پا اندیخنو ضرورتونو او خواهشاتو پوشم پا دی می هم فکر اوکو چی آیا منگ دا دوی مسائل و حلولو لپارت سا کولی شو کنه. اخیری نتیجه دا شوه چې موږ فکر وکړو چې ترخه بحث وروسته پرمختګ کېدل شي. د جولای د 15مه په ټاکنو کې مسلم لیگ نون د پارلمان 4 او پیپلز پارټي 3 چوکۍ ګټلې دي. تحریک انصاف ته د حکومت جوړولو لپاره 110 چوکۍ پکار دي. د دې ګوند وین فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د آزادو امیدوارانو سره یې خبرې شوې دي او اکثر ورته ډاډ ورکړی چې د دوی سره به په حکومت جوړولو کې لاس کوي. دغه په نه د اګست تر 11مې پورې به د حکومت جوړولو لپاره ضروري غړي معلوم او حتمی شي. پرون د شاه محمود قریشي سره په خبري غونډه کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل یو مشر جهانزیب جمال دینی هم وو. هغه د خپلو شپږو غوښتنو تفصیل ورنکړ خو زیاته یې کړه.
ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جمہوریت کے خاطر اور جمہوری اداروں کے استحکام
دیوائی زمنگ کوشش دا دے چھ جمہوریت لپارا او د جمہوری اداروں د استحکام لپارا خپل مسائل د مذاکرات ہو للارے حل کو. زمنگ خبر ڈیری خیوی کہ دیش منگ پر اتلون کی نور مذاکرات ہو کو دا امکان ستا چھ منگ دا مسائل و حل تھا. امید
یہ ہے کہ ہم شاید اس کی سولوشن تک پہنچ جائیں.
د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل پیپلز پارټي عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون هغه سیاسي ګوندونه دي چې په ټاکنو کې د درغلي او تور نه پورې کوي. په دوی کې ځینو یې پر پوز او عدلي نیوکې کړې چې له ټاکنو مخکې د تحریک انصاف لپاره داسې موقع برابر کړې وي چې له کبله یې هغوی انتخابات وګټل. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار او پوز دا تورونه رد کړي دي. دوی وایي د هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند ملګرتیا یې نه ده کړې. همدارس د ټاکنو خپلواک کمیشن هم دا الزام بې بنیاده بولي او وایي چې ټاکنې په ډېره شفافه توګه ترسره شوې دي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15555.
څلورم اگست په خیبر پختونخوا کې د وژل شو پولیسو د قربانۍ او د یاد ورځې په توګه لمانځل کیږي. د صوبې په بیلابیلو تاڼو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شو پولیسو له کورنیو سره غونډې جوړیږي. داسې لمانځنې په چارسده کې هم شوې دي. هلته د وژل شو ځینو پولیسو کورنیو له غړو سره زموږ خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
د امباډیر صدریاب اتیا کلن رحمان اللہ وائی چې 2008 کې پاولی باغ کې شوی ځان مرګي برید کې د ده زوی شبیر شاه وجل شوی و چې تر یوه کونډه او دوه واړه ماشومان یتیمان پاتې شوي دي.
دولس فوټه مزل و کمرې ته چې دا خودکش راغی دننه ته چې شبیر ونیو نو اوس خدای علم دی چې دغه ډزو کې دی ولګېد او که نه دغه دماکې سره بیا دې لګېدلې که نه نو بس هغه بیا موږ 9 بجې جنازه مقرر کړه.
وای چې د اختر په خوشحالیو کې بوخت و چې سمدستي ورته چا د زوی د مرګ خبر ورکړو.
حجرې ته کټونه راتله هلته خلک ډېر ولاړو نو داسې کسان لګېږي ورته وی و نه وی دې پلار ته خو خیر خبر شوم نو بس بیا غم و.
رحمان الله وایي چې د زوی د مرګ وروسته د ده کور ودانی یعنی د ارواښاد شبیر شاه مور د خوشه 13 کالونه ذهني او بدني ناروغتیا له وجې نه د کټه پاسېدی شي او نه پېژنګلو کولی شي.
څنګه جنازه د هغه شوی بیا دا پروت ده دا نه لس کالو شو داس یو نیمه میاشت پیټ آباد کې زوی سره تېره کړه هلته هم جړل اوس چې موږ امباډر ته راوستې ځم بس بیمار پرته را ډاکټر راځستنی ورته وی او نور نه د غم ده نه د خادی ده نه د پېژنګلو ده
دا 400 شبقدر تحصیل کی پډازو وجل شوی کانسټیبل میر امجد علی مشر ور افتخار علی وای د ورور د واده یو کال شیو چې پنکه ولاړ وو او د وسلوالو لخوا پډازو او وجل شو.
د 31 اگست 1988 کې په پولیس ډیپارټمنټ کې بھرتی شو بطور کانسټیبل. د چې د تانسرو کې د ساره پنکه ولاړو د تلاشی کولا هغه اجرتی چې د باندې فائر وکړ هغه فائر د وجه دی بیا پېښور د رشتہ رفر شوی او بیا په 30 مارچ 2001 کې دی شهید شوی.
نوموړی چې خپل هم د پېښور پولیسو نوکر دی وای چې ژوند تیریږي خو خفګان یې د زړه نه نوځي.
بس جون خو تیری خو لکه خبره داره چې د یو رول په زر هغه په شهادت په هر کوم زه یم خو ماتم داسې په قبلو شو نو زوم د دې مرګ لپاره زه ان شاء الله زما د خپل بدن د پاکستان د حفاظت لپاره به زه به د خپل بچی چې هم قربان کړم.
جدلی د مرګ وروسته د هغه 14 کلن زوی شاه سوار مشال لیډو ته وایي چې د پلار په قربانۍ باندې فخر کوي.
ورور یم یو خور یم د پلار د مرګ نه پښې یو ټوینس او موږ سره کی پی کی پولیس خبر پورا
دا پامړله چې د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې لخوا 4 اگست په ټوله صوبه کې د پولیس شهیدانو روز مانځل کیږي او د اگست میاشتې لومبنۍ ټول هفته کې د صوبې په هر یو پولیس سټېشن کې د پولیس اهلکارانو ته عقیدت پرزونې وړاندې کول شي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د ویبپاڼې تر مخه د ترهګرۍ په ضد جنګ کې تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د 1100 نه زیات پولیس اهلکاران وژل شوي دي چې د ټولو زیات په پېښور کې دي چې میرے ددری سونا ہم سیوا دا
د سولے پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
څو ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې لوی ماشومې سره د جنسي زیاتی او د هغې د وژنې تر پیښې وروسته یو ځل بیا پر ماشومانو د جنسي تشدد په زیاتېدونکو پیښو اندېښنې ډېرې شوې دي. د یوې غیر سرکاري ادارې شمېرې ښیي چې په تېر یوه کال کې له ماشومانو سره د جنسي زور زیاتی شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې دي. د بشري حقونو فعالان د دې پیښو د مخنیوي لپاره له حکومت غواړي چې موجوده قوانین په سختۍ سره عملي کړي. د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د تیرې چهارشنبه په ورځ توابه کې د کراچۍ نه راغلي یوې ماشومې سره د جنسي زیاتۍ پس د وژلو په کیس کې یو تن چې رشتہ داری کېدو نیول شوی. د توابه د یار حسین تاڼي محرر کاظم په وینا چې دا ماشومه خپل مور سره کراچۍ نه پیښور ته خپلوانو کر راغلی و چې وکاس نومي یو تن ورسره جنسي زیاتۍ وکړو او بیا یې ورته پانسي ورکړه. دی وایي دا شان هم روانهونه په شروع کې پولیسو کراچۍ کې د یوې اوکلنې ماشومې سره جنسي زیاتۍ او وژنې په کیس کې 4 خپلوان یې نیولي. چې پکې یو په دغه اوبه کلنې ماشومې تشدد کول منلی دي. د غیر سرکاري ادارو په وینا چې په دې وروستو کې په ماشومانو جینکو د جنسي تشدد کیسونو کې زیاتوالی کتل شوی او په تیرو دوه اونو کې د ملک بیلابیلو برخو په شمول د خیبر پښتونخوا په لویو ښارونو کې هم دغسې کیسونه مخې ته راغلي دي. دې لړ کې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره کارکوونکي اداره ساحل وایي چې کال 2018 کې 3,400 او 5,500 د زیاتې کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې 80% ښکار ماشومانې جینکې وي. د یادې ادارې ویان ممتاز حسین گوہر مشال ریډیو ته وویل چې د دې کیسونو په مخنیوي کې یو لوی خنډ دی چې د قانون مطابق کاروایی نه کیږي.
عدالت کا ہمارا جو پروسیجر ہے وہ کئی سالوں تک چلتا ہے.
دیوائی عدالتوں کی کیسونه ډیر کلونو پورې روان وی چې د سلوجی متاثره کورنۍ عدالتونو نه بهر مسلې هواری کړی او بیا چې کوم مجرمان وین واغی ته سزاګانې نه ملاوي کی او واغی له جیلونو راوسی او متاثره کورنو سره د پیسو په خاطر کیسونه ختم کړی. د جرمونو مخنیوي قانون کې د ترمیم پس پخوانی قوانینو کې اصلاحات راوستل شوی، سزاګانې په کې زیاتې شوی. د دې د نافذ کولو کم عمل چې موږ ولیدو نو هغه مثبت نه دی. د ماشومان د حقونو کارپوه عمران ټکر وایي اولنۍ ذمه واري د ریاست جوړیږي چې ماشومان ته تحفظ ورکړي او بیا د مور او پلار ده چې خپل بچي د داسې صورتحال نه وساتي. د ماشومان د حقونو کارپوهانو په وینا چې راتلونکي حکومتونو له به دا معامله سنجیدګۍ سره اخیستل وي او د ماشومانو راتلونکي به خوندي کول وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
ټولنه او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
په ننګرهار کې چارواکي د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پداسې حال کې د ولایت پرستیو ونیو کې د خونړیو بریدونو شاهد وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي ځواکونه استولي او دا چې هغوی به د اړتیا په وخت کې له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د فرشتې جلالزی رپورټ اورو.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو زبیح الله ازمرای وای په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هر وګړی له خپل کوره د وتلو ویر لري. زبیح الله ازمرای تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی وو. هغه پرون وویل د ښار اوسیدونکو هر غړی د انتحاري حمله وسلوال نشته او چاودنی په ویر کې اوسي.
مخکې د چا زامنو یا د چا د کورنۍ زړه چې پاسکری قطعات کې وو هغه به ساده تشویش کو. اوس عام خلک چې کور ته وځي کراچیوان کراچی په سيزي دکاندار دکانداري ته وځي او ډاکټر چې خپل ماینه خاني ته ځي د ټول په ځان باندې شش کلمې وي امنیتي حالت غواخلاند دي.
خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی بیګا ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو لور تک سره به امنیت شسی. خوګیانی ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شپیر لڅرکندولو ډډه وکړه. خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
د ګمارن هم ولایتي شورا لوري هر کله شوی دی او هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي قطار راشدلې دا او ډېر ګرب د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به ځانګړو له مخې تر دې وسه د ترپره کې
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یو رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسېدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه نا څه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیانی ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمېر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې یې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسله واله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخته ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو، په چیرواګام، چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د ګلګت بلتستان چارواکي وایي هغه مشکوکه کس یې وژلی چې په تېرو دوو ورځو کې د پامیر په سیمه کې د سکولونو سوځولو په پېښو کې یې لاس درلود. پولیس ادعا کوي چې په کومې کس یې نن په تنګړ سیمه کې د رکړو عملیاتو پر مهال وژلی دی. په تېر امیر کې د جمعې په شپه نامعلومه کسانو دوولس سکولونه سوځولي وو. د پاکستان ترګریز د عدالت له ماشومې زینب سره تر جنسي تېر وروسته د هغې د وجودو په تور سزا شوي کس یې ملامندې ته 12 واره نور هم د پانسۍ سزا اورولې ده. د ترګریز د عدالت جج شجاج احمد پرون په زندان کې د مقدمې اورېدنه وکړه او عمران علي اګرم وباله چې د درې نورو ماشومانو نجونو سره جنسي تېرې کړې او وروسته یې هغه وژلې دي. په سوات کې چارواکي وایي بېګا یو سړی یو انجلۍ وژل شوی دی. د قزاخیل پولیسو ایس ایچ او منبر خان مشال لیدو ته سهار وویل چې دا د غیرت په نامه د وژنو پېښه ده چې تورې د انجلۍ پلار نیولی دی. کوهاټ تناچی کې پرون په یو ټرافیک پېښه کې د مور شمیر نن شروع تر رسیدلې دي. د کوهاټ پولیس وایي په زمونږ د ګام چا دی ټول پېښه د سوارد په یو ټک ګاډي او د تیلو ټانکر د ټکر په منځ کې رامنځته شوې ده. د امریکای پولیس په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان کې د ناټو غوښ ملاتړ ماموریت درې غړي په یو ځانګړ جګړه کې وژل شوي دي. د تو ادرس په پوسټي بیان کې ویل شوي چې وژل شوي کسان له افغان ځواکونو سره د غزنی پر مهال په سرمردي حمله کې ښکار نه شول. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن وایي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په روسیې کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. دغه کمیشن ویل د داسې یقینن شالیدو ته دا خبره وکړه. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجې منګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه نن پای ته رسېدلي دي. تر اوسه دغو درې خبریالانو مړي چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې وژل شوي ماسکو ته رسول شوي. فلایټ او اویر ویبسایټ رپورټ وکړي چې هغه الوتکه چې دغه مړي پکې رسول کېدل د یکشنبه سهار وختي د ماسکو پر هوایي ډګر کې کښېناستل. ایران د یکشنبه په ورځ 15 مسافرونکي الوتکې ترلاسه کړې دي. دا د امریکا له لوري پر ایران د بندیزونو لګولو یوه ورځ وړاندې.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو تاسو به دوه هونیس پروګرامونه واورئ، ستونزي او سرکار او د باختر ستوري. اول درته ستونزي او سرکار خبرونه وړاندې کوو چې مجید بابر جوړ کړی ده.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزي او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د ورغزو په میشتي خېلو کې هغه یو سرکاري روختون چې په 2018 کال کې حکومت د ترډ پارټي پارټنرشپ لمخې یو غیر دولتي ادارې مرف ته په اډوانس پیمنټ یا مالی بیانه ورکړی وو، تیرونه یادې ادارې د ولس لپاره بند کړی دی. مرف اداره وایي چې حکومت ورته مخکې د مصرف پیسې نه دي ورکړي، نو ځکه یې یوازې اوس د ایمرجنسی سهولت ساتلی او نور روغتون یې بند کړی. دا چې حکومت ولې د یاد روغتون لپاره د لوزنامې له مخه پیسې نه ورکوي، همدغه د نن خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده. د اورغزو د میشتي خيلو روختون د بندیدو په دې موضوع زمون همکار طارق اورغزي دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
دا اورغزو د میشتي میله په سرکاري هسپتال کې روغتيایي کارکونکو د خپل مطالبه په حق کې د احتجاج په توګه د مریضانو علاج او خپل کارا انکار کړی دی. د هسپتال یو چارواکي عبد الله اورغزي مشال لډیو ته وای هلته سره دومره فنډ نشته چې تر یو سل اویاو پورې ډاکټرانو او نورې عملې ته معاشونه ورکړي او باندې روغتيایي چارې پر مخ بوزي. نو ځکه له منګل ورځې راهیسې پر احتجاج دی. مشتی میلے زائی سدون کی ہوم دا سرکاری ہسپتال مخیتا پا احتجاج ناستوال او حلتے دا چہارشنبے پورز لا سہارا تر ماسپخینا پورے دا ڈابوری غلجو خیبر تتلون کی مرکزی لارے تڑلے وا. زائی سدون کے شوکت رحمان وائی روغتیائی کارکون کو پر احتجاج سخت پریشان دی زکہ چہ مریضانو علاج نہ کی گی او زیاتوی کدا مسئلہ زرتا زرا حل نشولا نو نه دوی به سخت متاثر شي.
ډیر زیات تکلیف کی مو ته خو بل طرف نیوا زریان نشته ری صرف دا ایجنسی هډ کوارټر هسپتال دی کی مو مسئله حل کیږي نور هسپتالونو کې هو دغه مسئله نه حل کیږي.
موږ چې کلا په دغه اړه د صحت محکمې مشال له ډاکټر نواب علي سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې د مشتي میله سرکاري هسپتال روغتیايي چارې حکومت د غیر سرکاري اداره مرف چلوي. ډاکټر نواب علي زیاتوي د دوی کوشش روان دي چې دا مسئله زر تر زره هوار کړي.
نو د مو د فاټا ډایریکټریټ اوس خبره نه چلیږي. اوس ڈی جی سی بی صدا بزکو نو ڈی جی سی بو سیکٹری سی کا جو ترینی ول ویر کی نو بس جو بیا خپل کار چاری کی او کا جو ترینی ول ویر نه کی نو بس جو بیا چی د اسپیټال بو مخبل سرکاری دغه نه شروع کو.
په 2013 کال کې د مشتي میله سرکاري هسپتال ودانې تر جوړې دوه وروسته حکومت هلته د هغې روغتیايي چارې غیر سرکاري اداره په لاس کې ورکړې او په 2013 کال کې هسپتال د چلولو لپاره سره معاهده وشوه.
د یاد روغتون د بندېدو او د حکومت لخوا د پیسو نه ورکولو دا موضوع مې په فاټا سیکریټ کې د صحت د محکمې پلاننګ افسر مستقیم مخې ته کې خوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې مستقیم صاحب د اورغزو قبایلي سیمې میشتي خیلو سیمه کې یو اسپتال چې هغه بند شوی دی وجه څه ده؟
یار جی پکې دا وجه چې دا موږ پبلک پرای په نصیب باندې جی دیتا ورکړه او فار دی یار 2016 17 دی ورپاره 17 تر دی پر جی پدا کې جی موږ 199 ملیون دی ته پر پروت کاسو پدا کې جی موږ دیتا په 469 ملیون روپۍ موږ پاتې کې ور نه کړې پدا کې جی د موږ ټیم ترې او د ریزرویشن نکلې چې یار دې ته امر پورا پیمنت ما کې چې دې کې دا یو اډیټ وشي فاینانشل اډیټ ته وشي چې دا پتاه ولګي چې دا څومره موږ پیسې دیتا ور کړې دې مطابق دې هر کار کړې و کنه دې غې مطابق اوس او د کې فاینانشل اډیټ کمیټي جوړه شوې ده. تقریبا هغه کمیټي فاینلایزیشن پروسه خيري پروسه کې دوه فاینل شوې نه دوه چې دا هغه فاینل شي چې موږ ته دا پتاه ولګي چې
مستقیم صاحب گورا جی داخو انتظامی خبری دی حکومتی خبری دی آڈیٹ بم روانی خود دغل تکی خود ډیر زیات خلق دی ډاکټران دی د دې سټاف دی بلډینګ دی او نن مالته مظاهره شوې ده بلورادم شوې ده الته مریضان دی.
بالکل بالکل.
نو هغه د پاره تاسو کوم داسې یو انتظام کړی دی چې د دې مریضانو علاج وشي؟
علاج خو د تمه نه چې موږ د سپای شو ور کړی راځي چې کوم پته شوې دی او کې چې تنخوا غانه به دې سپاتې وي د کسانو ته به نیو پیمنت شو او موږ دې دې فاند باندې موږ کمپیوټر اتلټي دا شیلې غلا وای که دا پر ولیک چې یا تاسو پیسې خو ورته غواړي خو اول خو چې کومې پیسې تاسو ورکړي دې حساب نکړه دا وکنو دا دې ریفرنس چې موږ دا اډیټ کمیټي جوړ کړی ورو چې دا تل فاینل رپورت راشي خو دې سره موږ دا خبره کړیو چې کته ته موږ فول پیمنت نو کیا خو هسپتال دا شینه به بندوي نه ځکه چې تاسو دې کې به عمر خپل چې پیبلټي وی چې فاینانشل غابې وی پاور به ورته راوي چې کوم دیتا لیټ ریلیز وکي چې دې د هسپتال به بندوي نه دا به چلوي
نو خو بندې
دا موږ ورته په خدا خو موږ ته چې نه تاسو هسپتال مو باندې تاسو سره موږ د لیکري تاسو چې پیسې سم راځي کې دا به موږ کوي تاسو ته خو اګه ته وده شي کنه لکه په دولې ضرورت نه و چې دې د بندولو ځکه چې مو یو کې موږ خبره دې تکړی و چې کله کله به پیسې لیټ را دي ځکه چې فدرل ګورنمنت وی ریلیز لیټ شي دیو جنا یونین شای لیټ شي خدا خو دارین نه کنه چې به تاسو پټال باندې
مستقیم صاحب ولنه خبره دا و کوي د دې ولست په حالت د خلکو مریضان دي الته کې خلکو ته مسلې دي الته خلک د مرګ په کټونو پراته دي. خبره دا سر اولنه خو دې ته دا خبره و کوي چې دا د اډیټ کمیټي به کله جوړیږي د اډیټ کمیټي به کله خپل کار کوي؟
کمیټي هر څه وشول جی رپورت یې خالي پاتې دی.
ها رپورت به کله پورې راشي؟
هر څه شوی دی رپورٹ هم امید ده انشاءالله چې په 2-3 ډیز کې به موږ ته سبمیت شي.
دویمه خبره دا ده چې دا خو د فاټا د هیلت چې کوم پخوانی فاټا وا تاسو یې ذمہوار خلک یې تاسو تنخواګانې لی دغلته کې چې دغه هسپتال بند شوی دی نو دغلته د دې مریضانو به څه ګناه ده یا د دې نورو خلکو چې دغلته راځي هغې له به څه کوئ؟
مونږ دا ورته وایي چې تاسو هسپتال مه بندوئ، تاسو د پیسې نه مونږ تښتېدلي نه یو، تاسو ته به مونږ خپل چې تاسو څه حق ته دا به ټول درته میلاوېږي. خو نه دا مونږ ته پته نه وه، مونږ ته پرون دې لیټر راغلو چې مونږ هسپتال بندوي. خو دی اس مومنټ کې که مونږ سره پیسې وي نه شي ورکوي، ځکه چې ریلیز نه وي شو مونږ به پیسې کوم دی نه ورکوي.
ها که دغلته څوک مړه شو، که دغلته څوک مړه شو، ماشوم مړه شو، زنانه مړه شو، د هغې به څوک ذمواري؟
صحیح دې ته مونږ دا ویلي چې امره به تاسو هسپتال په خپل غه باندې چلوئ، تاسو نه مونږ پیسې انکار نه ده، پیسې به درکوي، خو امره به تاسو چې خپله دومره چې یو چې مونږ نه غټ هسپتال اخلي سره به دومره کې بېپرېتي نه وي چې 2-3 کروڑ روپۍ دی ځان نه فلر ولګوي، پیسې خو نه مونږ انکار نه ده کړه. که نه
اوس دې ذمہوار څوک دی؟ ګوره جی ته خپله خبره کې کنه،
دې ذمہوار خو زه خو نه چې دې خپل ځکه ذمہوار دي چې بندولې خو دې ته حق نشته کنه چې بندولې د پر خو دې مونږ سره غي درته مونږ سره میټینګ کو چې یاره کده دې ټیم پورې مې را پېټه را نه کړې مونږ به د هسپتال بندوي، دې خو مونږ سره خبره نه تو کړې چې نه کې بند کړې ده کنه.
خدا ته چې دی او دی دا څوک یادې ته
دا زه دې ان جی او یادوم.
دا کوم ان جی او ده؟
دا کوم مرسا ارګنایزیشن ده چې چا سره مونږ د مو یو کړی ورو مونږ سره کې نه دی، مونږ ته پرون لیټر راغلو پریشن کې چې یاره مونږ ته هسپتال بندوي ځکه چې تاسو مونږ ته پیمنټ نه درکړه.
ها اوس مستقیم صاحب ګوره، د اډیټ یا د هسپتال د چلولو یا دا ټول انتظامی خبرې دي، اولس چې کوم دی اولس د دې انتظامی خبرو مرګر یا زما خبر اوري مستقیم صاحب، مستقیم صاحب زما خبر اوري ګوره، د اډیټ یا د دې نورو مسلو دا انتظامی خبرې دي، د دې حکومت ذمہوار دی، د حکومت اداري ذمہوار دي، تم ناشته ډایریکټر صاحب ناشته نور خلک ناشته ول د ولس په دې کې څه ګناه شو؟
ولس هیڅ ګناه نشته، خو مونږ به تر دا خبره شروع کې کړی و.
خو اوس به دې سر سره جواب څه دی؟ لکه دغه ولس دی مظاهره ده
دې چې مونږ سبا راغواړي، دلته راغواړي، دفتر ته راغواړي، مونږ دې په خبره پوهوي، امید دی انشاءالله چې په دې دوه ورځو کې دننه دننه یا سبا مونږ د هسپتال بیا په دې باندې کولاو چې په دې خبره مونږ دې کلیر کوي.
یو خو دغه ان جی او ده، د ان جی او به تاسو سره خپل مسلې د پیسو خو هلته چې کوم ډاکټران دي یا چې کوم میډیکل سټاف دي،
ډاکټران چې مونږ دې هایر کړی، دا ډاکټران د ان جی او هایر کړی دي، مونږ نه دې هایر کړی.
ښه نو هغه ډاکټرانو کار ولې پرېښی دی؟
خو کار دا پرېښی چې دوی تنخې نه دي ورکړي. هغه به ته وایي چې مونږ ته هیلت ډیپارټمنټ تنخې نه دي، پیسې نه دي راکړي چې مونږ ته پیسې
دا تاسو پیسې کله جاری کوي؟ بل دی تاسو راغوستي دي
دا چې اوس چکلا دا مونږ د اډیټ فائنل شو کمیټي رپورټ په مونږ ته سبا بل سبمیت شي چې پاتې څومره ریکمنډري چې دا 69 میلیون روپۍ دي دا مونږ ټول ورکی څومره ورکی چې هغه پیسې کله مونږ دی ته ورکی او دا پیسې به مونږ دی ته کله ورکی. اوس کله دا فرست کوارټر ریلیز مونږ ته وشي په دې ټیم کې به مونږ ورته ډیمانډ کی فاټا سیکرټریټ نه چې یاره دې دومره مونږ سره لایبلټي پاتې رو دې مشتي ملي هسپتال دا پیسې به مونږ دی ته ولته ورکی. اوس خو مونږ سم نشي کړی چې سوپر ډی پی فائنل نه وي.
اوس دا راته وایا چې دغل د کې د هسپتال دی د دې ته یو خبره کې ان جی او بل خبره کوي، ته وې دي د خپل شکونو د خپل شرایطو نه خلاف ورزي کړې ده، د دې سزا څه ده؟ قانون څه وایي؟
چې مونږ خبر کړی نه او داخله فردي کړی دوی چې دې مونږ خبر کړی نه د هسپتال بند کړی دی، لیټر مونږ ته پرون ملو شو چې څنګه دا اسټاج شروع کو او ته مونږ ته لیټر راغلو چې مونږ هسپتال بندوي.
د حکومت دا د ریس چې مرف ادارې د مخکنیو پیسو د کره کتنې یا اډیټ راپور نه دی وړاندې کړی، مې د مرف ادارې مشر ډاکټر اصغر علي شاه مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په مشتخیلو اورغزو کې تاسو یو هسپتال لی او هغه د حکومت سره تاسو په پارتنرشپ شروع کړی، هغه هم دوه درې ورځونه بند کړی دی، وجه څه ده سر؟
هغه بیسیکلی پبلک پرایویټ پارتنرشپ باندې د هسپتال لی کنه
جی،
هغه حکومت زمونږ مرف میډیکل ایمرجنسی ریزلنس فاونډیشن ارګنایزیشن ته ورکړی
جی.
نو د هغې د 30 جون پورې اولنی ته مو بیسیکلی 3 ایئرز پراجیکټ دی، نو د اوسه پورې اولنی کال د هغې د 30 جون پورې پروبیشن پیریډ او بیا فردر 2 کاله ایکسټینشن وو، او د هغې د اولنی کال هغه بجټ هم ګورنمنټ لا تر اوسه پورې ورنکو.
ګورنمنټ دا وایي چې دوی ته مونږ کمې یو کم 70 میلیونه روپۍ ورکړې وي، د هغې بجټ لا تر اوسه پورې د هغې اډیټ نه دی شوی او د هغې اډیټ رپورټ تاسو نه دی سبمیټ کړی، نو دا اډیټ
ولې داسې نه ده
جی؟
بیسیکلی دا بجټ په دوی اول ورکو په جولای 2017 کې به دا دوی ورکو مرف ته
جی،
سریشو په کانټریکټ داسې لیکلی شوی دی
جی
چې دا به په جولای 2017 کې، نو هغه د اگست 2018 شروع شو او پای کې تر اوسه پورې 12 کروڑ روپے ورکړی شوی دی او نور لا نه دی ورکړی شوی. نو د ارګنایزیشن کې نور دومره دغه د اوتیا په خپلو پیسو چلولې وي، لکه چې کمپ ډایرکټور و چې د شپږو میاشتو نه دا د پخپلو پیسو باندې چلوم.
اوس ډاکټر صاحب دغلته کې چې کوم مریضان دي یا چې کوم ستاسو میډیکل سرویسز دي یا ستاسو کوم دغلته کې نورې خبرې دي، نو تاسو دا داسې وار له مخه بس فاټا سیکریټ وایي چې مونږ ته پرون یو خط ملو شو چې مونږ هسپتال بندوو، نو د دې نه مخکې کوم وارننګ یا د هغې نه مخکې کوم خبرداري یا خبره یا ولست دا چې د هسپتال به بندېږي؟
یو پیدا دا 25 جون باندې د ډیډ لاین ورکړی شو.
جی
بیا چونکہ آلتا ہسپتال تا سینیٹر آو لاغی جی او کمیونٹی را لالا لاغا خبر بیا ما کنٹری ڈائریکٹر تا لگوا داغا پار ورڈ کو تیر دو ہوئی سکتاسو دا ڈیڈ لائن دا 10 جولائی پورے کائی نمونگ با دے ٹائم کے دا پاتا سیکریٹ سرا میلاو شو چی دو دا بجٹ ہول ان ریلیس کی لاغا وی چی ٹک شو آغا ڈیڈ لائن آغا دا 10 جولائی پاس 30 جولائی کو او پاتا سیکریٹ آغا پریٹن کے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر شامیران آغا وقت دو پہ ریٹن ورکر ہے رہے چیرا لکھا کہ پرس کا موتا بجٹ نمیلاوی گی نو بیا بدا زمان مجبوری چیزا با پراجیک بندو ما نو دا آگے یو لیتر ما ہوا آغا تا جواب ندے ورکر ہے
ڈائریکٹریٹ آف ہیلت دا وئی دا صحت محکمی ڈائریکٹریٹ دا وئی چیرا د دوی یو د دغه چې کوم پیسې مخ کی ورکړې وي د هغه یو اډیټ پکارو دا په ایم ای یو کې لیکلې شوې وو چیرې دغه اډیټ بکیږي د اډیټ رپورت په سبمټ کیږي نو بیا به نور پیسې ورکو نو تاسو دا
اډیټ به دوی کې کنه جی سلور تیرې د دوی کا سان رالل
جی
سلور به د سوشو د دې اسپاټال
جی
نو پکار دی چې هغه خپل رپورت سبمټ کړي هغه د دوی ټیم راولېږي او ویزیٹو کی نو آغا رپورٹ خو با آغو دو تا سبمیٹ کی نو دا ویزیٹ تقریبا سلور پیرے ہوشو
اولا ترو سنے دیا
نو اس دا ایمرجنسی سرویسی زمان ورکو او نو سرویسی زمان بل کری دی ایمرجنسی 24 آور 5 ملی
اس دا اولس خود دا انتظامی مسئلو ناو دا حکومت استاس ترمن دا سا خبر شوی دا دینا واقف ندے نو الٹیمیٹ چکم وکٹم دی او قربانیان دی او چاته ډیره مسله دا غو ولسته نو تاسو کوم داسې یو کامن پوینټ شته تاسو منس کې چیرې د دې ولست د پاره به دا فیسیلیټی یا د هسپتال سورجو کې کولاو شي
نو اوس هم پدې کې چې د مرلن کنټری د مرپ کنټری منیجمنت ټیم پاتا سیکریټ ته کوم لیټر لیکلی دی نو هغه به کوڅه لیکلی دی چیرې ایمرجنسی به زموږ 24 اور کولاوي ایمرجنسی سرویسز او نور ایکٹیویٹی با دا بجٹ ریلیز کیو دو پوری بنی نو چې دا بجٹ مسئلہ حل شي نو بیا با ایکٹیویٹی ڈائریکٹلی کولاو شي ټول سرویسز.
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وي نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د مطالعې د کلتور په پرمختګ ریپورت ولرو، بیا به په پښتني ټولنه کې د ګودر په کلتوري ارزښت هم ریپورت وړاندې کړو، او په اخیره کې به له یو سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. سره لدی چې په خوست کې په ورسته او کلونو کې د کتاب لوستنی او مطالعې کلتور پراخ شوه، خو یو شمیر رون اندی وایي چې لا هم په یاد ولایت کې د مطالعې لپاره مناسب چاپریال او د مطالعې لپاره د ځوانانو د ذوق او علاقې برابر کتابونه لګدي. د خوست فرهنګیان له سیمایي ادارې غواړي چې د مطالعې د کلتور د دودولو لپاره ځوانانو ته فرصتونه ډیر کړي. بل لوري ته ځایي چارواکي د روڼ اندو او فرهنګیانو غوښتنې پر ځای بولي او ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به خپل امکانات په کار واچوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل پی رپورټ لري.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او رڼا اندوی چې په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول مطالعې سره د ځوانانو مینه والا قضیه شوې، خو دوی داسې لږ کتابتونونه لري چې د ځوانانو د ذوق او علاقې سره برابر کتابونه پکې پیدا شي. د خوست یو تن شاعر او رڼا اندوی خلیلجان ګربزوال مشال رولو ته وایي که چیرې د خوست نوی عامه کتابتون هم ښه اکمال او د اړتیا وړ کتابونه ورته راوړل شي، نو تر یوه بریده به د مطالعې د مینه والو اړتیاوې پوره شي.
په خوست کې زیات خلک د مطالعې مینه وال دي، د مطالعې سره زیات خلک مینه لري. دوی په ټولنیزو علومو کې، سیاسي علومو کې، په تاریخ کې خاصتا چې دوی ته ډېر په زړه پورې په دې برخه کې زیاته مطالعه کوي، نو د مطالعې لپاره په خوست کې داسې ځایونه تر اوسه پورې نه تر سترګو کېږي چې خلک په ټولنیز ډول سره هلته ورشي، مطالعه وکړي یا خپل هغه تخصص چې کومه برخه کې دوی لري هغه معلومات چې د وخت بخش مطابق وي جمعوري کړي. نو په خوست کې که د اطلاعاتو کلتور یا سطح کتابتون چې اوس ګټه اخیستنه ته وړاندې کېږي، په صحیح معنا سره خلکو لپاره هغه کتابونه د خلکو اړتیا ورته محسوسېږي، داسې کتابونه د ولایتو څخه یا د وزارت څخه راوړل شي یا د تجارانو څخه غوښتنه وشي چې داسې کتابونه چې هغه د ټولنې د سمون سره، د خلکو د ذوق او علاقې سره سمون خوري، داسې کتابونه راوړل شي، دا به د خوست لپاره یو ډېر ښه مناسب ځای دی. نو په دې مناسب ځای کې به خلک د دې کتابونو د مطالعې څخه په زیاته پیمانه ګټه واخلي.
آزاد خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې په خوست کې د نویو تعلیمي او فرهنګي مرکزونو په ایجاد او همدارنګه د یو شمېر پوهنتونونو په فعالولو سره د ځوانانو مینه مطالعې سره ډېره شوې ده.
په اوسنی وخت کې ځوانان تر ډېره بریده په دې پوهېدلې دي چې مطالعه څومره ارزښت لري. په خوست کې د پوهنتون په فعالېدو سره یا د نورو ښوونیزو تعلیمي موسساتو فعالېدو سره ډېرېدو سره دلته هم د ځوانانو ترمنځ د مطالعې کلتور ډېر ښه مروج شوی دی. عامه کتابتونونو ته ځوانان ځي، دلته پوهنتون کې مطالعه کوي، شخصي کتاب پلورنځیو ته ځي، په کورونو کې مطالعه کوي. زه چې تر ډېره وینم د خوست اوسنی حالت چې د ځوانانو د مطالعې لو تیرو لسو کلونو سره پرتله کوم، اسمان ځمکه فرق لري.
د حقوق او سیاسي علومو یو تن استاد رحیم شاوایی په خوست کې هغه مرکزونه چې د مطالعې په دودولو کې اغېز لري ورځ تر بلې په ډېرې دودي، او اوس ځوانان هم په دې پوه شوي چې باید مطالعې له لارې خپلې علمي وړتیاوې لوړې کړي.
څه شي مطالعې لپاره اړین دي لکه کتابتونونه یا نور ورته امثال دي، دا شیونه یوې ورځ نه بلې ته مخ په وده دي. نو ځوان کې شر هم په ټولنه کې یا معمولا نه دي، ټولنه اشخاص او افراد هم علاقه مند دي، ترڅو وکولی شي د لارې خپل هغه علمي ذخیره د مطالعې لارې یا کتابتونوي لارې پیاوړي او غښتلې کړي، په خپل ټولنه کې هغه نمزور اوسېږي، هغه لوړ خلک اوسېږي، او ټولنه هم دا ډول خلکو اشخاص او افرادو نه ډېره توقع لري. ښه مثال یې متوسي په دې ټولنه کې څوک به چې مخکې شپېګم پاس و، شپېګم پاس به وي، هغه به وي چې د مکتابیل ده، سوادوره ده، ښه پوهېږي. وروسته مکاتب دولسم ته ورسېدل، دولسم پاسون شول، بالاخره لسان شو، مستران شول. دا د مطالعې برکت ده چې ورځ تر بلې تعلیم کچه هم په ټولنه کې لوړېږي او لوړېدای شي.
د خوست د والی ویان طالب منګل وایي اوس د عامه کتابتون سربېره په ولسوالیو، پوهنتونونو، پوهنځیو، ښوونځیو او یو شمېر ادبي او فرهنګي ټولنو کې هم مستقل کتابتونونه جوړ شوي او د کتاب مینوال ورڅخه ګټه اخلي.
په خوست کې په ولسوالیو کې او په مرکز کې موږ عامه کتابتونونه لرو او موجود دي چې دغې له جملې څخه د خوست د اطلاعاتو او کلتور په ریاست کې چې په ښار کې موقعیت لري او په لاره یې د شیخ زاید پوهنتون علمي او اکاډمیک مرکز پروت دی، په هغې کې هم هم یو کتابتون په لویه کچه سره لرو. همداشان په ټولو پوهنځیو کې هم کتابتونونه شته او په ولسوالیو کې. په خوست کې د کتاب لوستنې دود له ورځې نه بلې ته پراخیږي او په شخصي خصوصي سکتور کې په سلګونو کتابخانې په دې وروستیو کې رغول شوي او په دې برخه کې په خوست ښار کې په خصوصي سکتور کې د کتابونو یو مارکیټ هم په فعالیت پیل کړی دی چې همدې ټولو هڅو د خوست په علمي فرهنګي او د مطالعې په کچه کې پراخ بدلون رامنځته کړی او هره ورځ د کتاب لوستنې دود په غوړېدا دی.
بل لوري ته خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي څو ورځې وړاندې په یاد ولایت کې د عامه کتابتون د نوې ودانۍ د پرانیستې پر مهال د کتابتونونو د کمښت ستونزه ومنله. وی ویل هڅه به وکړي د خلکو په ګڼمیشتو سیمو کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي. خوست والي په ځانګړي ډول ځوانان مطالعې ته وهڅول او وی ویل چې د ټولنې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ، همدارنګه د ساینس او ټکنالوژۍ پرمختیا له مطالعې، کتاب لوستنې، څېړنې او تحقیق پرته ناشونی دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې په پښتني ټولنه کې د نارینه وو لپاره حجره او دیره د مرکو، جرګو او ساتیرو بندر ځایونه بلل کیږي، دغه شان ګودر د خزینه وو لپاره او په ځانګړي توګه د ځوانو نجونو لپاره د زړه د خوالي او رازو نیاز ځای دی. خو په دې وروستیو څو لسیزو کې د پښتنو په اکثرو سیمو کې ګودرونه شاړ شوي دي. د ګودر په کلتوري ارزښت د مشال راډیو د افغان څانګې همکاري پرشتي مرسل رپورټ چمتو کړی، په ګډه یې اورو.
د سندرې په اورېدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متره وروسته یو خاصه صوبه لري او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبيعي جوړ سوی یا د خلکو دغه چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیا یې په هغه ابخور باندې وبقي او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شدي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولي خالی وو دا شان وینځي او کله هم وبوري.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و. دا مهال هم په کلیوالو سیمو کې ستا ولې متاسفانه په شهرونو ته نږدې سیمو کې کرا کرا د رواج ځکه لمنځه تللی دي چې کاریزونه وچ شوي دي او لمنځه تللی دي.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو او په اصطلاح کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه،
دویشت کلنه فضیله احمدی هم وای چې په ګډر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې تاسو ما حتمان ترم ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه بیا کور ته په ډېرې ناامیدۍ لمده روانه وي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم په جلال آباد کې لزوان سندرغاړي پاسون منور سره د هغه په ونر د زړه خواله.
پاسون منور عمر به سو کال کېږي؟
تقریبا شل کال عمر لرم زه.
او سو کال کېږي چې دغه هنر ته راوته؟
تقریبا پنځه کال کېږي چې زه دې هنر ته راوته یم او دا هنر مخته وړم.
یوازې دغه ارمونه دې زده کړې ده او که د موسیقۍ په آلاتو کې نور څه هم زده دي؟
زه خو چې اول د موسیقۍ ډګر ته راووتلم، زما مسلک تبله و، تبله مې غږوله. خو چون د وخت په تېرېدو سره ما د ارمونیم سره شوق پیدا کو، ذوق مې پیدا کو، نو تبله مې تر یوه ده پورې غږوله، نو هغه مې بیا پرېغوستل. نو اوس دغه باجه غږوم او مسلک مې دی
او ورسره سندری هم دی.
سندری ورسره هم.